بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، ایزانو نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د چونګاښ د میاشتې 22مه چې د 2022 میلادي کال د جولای او همدارنګه د ذلحجې د میاشتې له 13مې نیټې سره سمون خوري. ایزان د سلامونو په وړاندې کولو سره زه اسقر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د بندېدو په اړه یوې سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. بیا به د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم په افغانستان کې د بهرنیو مؤسساتو او انجوګانو د فعالیتونو په اړه یوې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د امریکې مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل وړاندیزونه او نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د پارلمان مشر لویدیځ آسیا ته د بایډن د سفر پاکله خبرداری ورکړی. په ایټمی سولهیزو فعالیتونو کې د ایران او روسیې ملګرتیا پاکله خبرې اترې روانې دي. د برتانیا کماندو د افغانانو په وجلو کې سیالۍ کولې او پاکستان د افغانستان د ډبرو سکرو د بیې د راټیټېدو غوښتونکی سو. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامی جمهوریت د پارلمان مشر لویدیځ آسیا ته د بایډن د سفر او د هغه د سیسو پاکله د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خبرداری ورکړ. نن د امریکې ولسمشر به لویدیځ آسیا ته سفر وکړي او لومړی به په نیواکي فلسطین کې د سیونیستي رژیم له چارواکو او د فلسطین د کورواکي ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې اترې وکړي او له هغه وروسته به سعودي عربستان ته د فارس خلیج شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ولاړ سي او د محمد بن سلمان په ګډون د عربي هیوادونو له مشران سره سلا مشورې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر دې مسلې ته په غبرګون کې په یو پیغام کې د سیمې د هیوادونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د امریکې د پروګرامونو په وړاندې هوشیار واوسي. د قالیباف په پیغام کې راغلی چې مخکنی تجربه ښودلې دي چې امنیتي لانجې د حل لاره نه ده، بلکې د ستونزو د سیاحتولو سبب ګرځي. هغه تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د هیوادونو لپاره یو ډاډمن ملګری دی، لیکن په سیمه کې د انډول د بدلون او د ثبات رنګونکو اقداماتو په وړاندې حساس دی. د روسیې د ایټمی شرکت د نړیوالو چارو مرستیال د ایران د ایټمی انرژیو د سازمان له مشر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو ایټمی فعالیتونو په ډګر کې د همکاریو په هکله خبرې اترې وکړې. د روسیې د ایټمی شرکت د نړیوالو چارو مرستیال نیکولای اسپاسکی تهران ته په خپل سفر کې د ایران د ایټمی انرژیو د سازمان له مشر محمد اسلامی او د دې سازمان د نړیوالو چارو له مرستیال بهروز کمالوندی سره ملاقات وکړ. کمالوندی په دغه لیدنه کې د روسیې او د ایران ترمنځ د اړیکو د ستراتیژیک په بللو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو ایټمی فعالیتونو په زمینه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. په یاده غونډه کې د ګډو فعالیتونو لارې چارې ورزول سوې. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت اعلان وکړ چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای په غونډه کې به د موافقې په لاسلیک کېدو سره په شانګهای سازمان کې د ایران د غړیتوب چارې بشپړ سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په بیانیه کې راغلی، د راتلونکي میلادي کال په سپتمبر میاشت کې به د ازبکستان په پلازمینه کې د ایران له غړیتوب سره د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو پریکړه تصویب سي. په چین کې د روسیې، ختیځ اروپا او مرکزی اسیا د څېړنیزې موسسې کارپو ژاو هیرونګ ګلوبل ټایمز سره په خبرو کې وویل د انرژیو او سوداګریو په زمینه کې د چین او مرکزی آسیا سره د ایران د همکاریو پراختیا به زیاتې اقتصادي ګټې له ځان سره راوړي. شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د قزاقستان، چین، روسیې، قرقیزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه رامنځته سو. 2010 میلادي کال کې پاکستان او هند د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او اوس هم د ایران د غړیتوب چارې روانې دي. د پاکستان ولسمشر ایران سره د سوداګریو د پراختیا او سوداګریزو توکو د بدلولو د بهیر د پلیکېدو غوښتونکی سو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په کراچي کې د بهرنیو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره په ناسته کې د ایران له سرکونسول حسن نوریان سره خبرې اترې وکړې. د پاکستان ولسمشر په دغه لیدنه کې د ایران ولس او حکومت ته د اختر د مبارکۍ په ویلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو اهمیت ته اشاره وکړه او د دواړو خیزو اقتصادي همکاریو د پراختیا په لړ کې د عملي اقداماتو غوښتونکی سو. هغه هم دارنګه د سوداګریزو توکو مبادله د ایران او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راکړو ورکړو د پیاوړي کېدو لپاره ګټوره وباله. په کراچي کې د ایران سرکونسول د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ترمنځ خبرو اترو ته په اشاره سره تاکید وکړ چې دواړه هیوادونه د هر اړخیزو اړیکو په پراختیا کې جدي اراده لري. په افغانستان کې د طالبان د دفاع وزارت ویلي چې یو امریکایي چورلکه یې تعمیر کړی. په دې اړه زموږ د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې چینوک ډوله ویجاړې شوې چورلکې د ترمیم او جوړېدو څخه خبر ورکوي. یاد وزارت ویلي چې یاده چینوک ډوله چورلکه الوتنې ته هم چمتو شوې. د افغانستان ملي دفاع وزارت په وینا دا ستر امریکایي چینوک چورلکه د نظام د بدلون پر مهال جوړه شوې وه او له کاره لوېدلې وه چې اوس بیرته د فعالیت لپاره چمتو شوه. د افغانستان دفاع وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې چینوک چورلکه د یاد وزارت د تخنیکي هوایي ټیم د هڅو په پایله کې ترمیم او پرواز ته آماده شوه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان دفاع وزارت د تیر نظام ورانی او ویجاړې شوې الوتکې او چورلکې رغوي او ترمیموي، بلکې تر دې وړاندې هم څو نورې ویجاړې شوې چورلکې د یاد وزارت له لوري ترمیم شوې چې اوس مهال د افغانستان حکومت هوایي ځواک استفاده ترې کوي. نعمت الله افغان، تهران، رادیو غزنی.
دا خبرونو دوام. د برتانیې کماندو ځواکونو په افغانستان کې د شپنی عملیاتونو پر مهال د افغان ملکی وګړو په وجله کې له یو بل سره سیالۍ کولې. برتانوي رسنیو په یو راپور کې ویلي چې برتانوي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو عملیاتونو پر مهال به افغان وګړي یې په نښه کولې او له ملکیانو څخه به د وسلې په زور اعتراف اخیستلې. د دې راپور سره سم د برتانیا کماندو ځواکونو هرې ډلې غوښتل چې له بلې ډلې څخه زیاتې وژنې وکړي. راپور کاږي چې د دغو ځواکونو یوې ډلې په شپږو میاشتو کې په سلګونو بېګناه افغانان وژلي وو. جنرال مارک کالیټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو قومندان و، له دې وژنو خبر و، خو په دې اړه د برتانیا د پوځي پولیسو ته له راپور ورکولو ډډه کړې وه. د برتانیا د دفاع وزارت د دې راپور تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي و د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نسته. د بهرنیو ځواکونو له پراخو جنایاتو سره سره په افغانستان کې د ملکي وګړو له وجلې څخه د لویدیځو هیوادونو انکار په یوه رویه بدله سوې ده. تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل سوي دي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال په لوی لاس ملکي افغانان له یو بل سره په سیالۍ کې وژلي دي. پاکستان خبرداری ورکړی چې کده دغه ډول به له سر غور او کمې نکړي، له افغانستان څخه به د ډبرو سکرو واردول بند کړي. د افغانستان د ډبرو سکرو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې د پاکستان د برېښنا د تولید فابریکه چې د یوې چینایي کمپنۍ لخوا اداره کیږي وایي چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بیو لوړېدل په پاکستان کې د برېښنا د بیو د لوړېدو ستونزه نوره هم زیاتوي. دا والله راپور سره سم د هوانینګ شینګډونګ شرکت چې په پنجاب کې د ساحیوال د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید مسول دی، د پاکستان د برېښنا ملي ادارې ته په یوه لیک کې لیکلي چې له افغانستان څخه د وارداتي ډبرو سکرو د بیو لوړېدل به د دوی د ارزانه تولید مخه ونیسي. د هوانینګ کمپنۍ دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان د برېښنا د کمښت او د برېښنا د بندېدو له ستونزې سره مخ دی. په نړیواله کچه کې د تیلو د بیو لوړېدو او د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمېدل په پاکستان کې د برېښنا او تیلو د کمښت ستونزه زیاته کړې ده. د پاکستان حکومت د انرژۍ د کمښت د بحران له امله د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو او کارخانو فعالیتونه په اونۍ کې تر 15 ورځو پورې محدود کړي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د صادراتي د ډبرو سکرو بیه 10% لوړه کړه او اوس د یو ټن د ډبرو سکرو بیه له $90 څخه $200 ته لوړ شوې ده. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان ته په نیمه بیه صادرېږي، ځکه چې اوس مهال په نړۍ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیه $400 ده. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي سمیر کابلوف سره کتلي او د افغانستان د بیا رغونې بهیر پاک له خبرې اترې کړې دي. دوی ټینګار کړي چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره مهم دی او د سیمې د هیوادونو مسؤلیت دی چې په دې تړاو همغږي ډېره کړي. بایدن د مکزیک له ولسمشر سره په لیداکاته کې د چین له هیواد څخه د امریکې د جدي ستونزې په توګه یادونه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو وروسته د چین په خلاف خپل د مخکنی سیال ډونالډ ترامپ سیاست تعقیبوي چې د ملې د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. د امریکا ولسمشر خپل مکزیکي سیال مانوئل لوپز اوبرادور ته وویل چین بلکې امریکا د نړۍ اقتصادي کارخانه بلل کیږي. د امریکې له لوري د چین په وارداتي توکو باندې د لوړو تعرفو سره سره چین توانېدلی دی چې امریکا ته خپل د صادراتو کچه $3.5 میلیارد ته ورسوي، په داسې حال کې چې چین ته د امریکې د صادراتو کچه له $1.5 میلیارد څخه نه ده اوښتی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د اروپا ته د روسیې د ګیسو د صادراتو بندېده. زموږ سره تر پای ملګری اوسئ. جرمنی ته د روسیې د ګیسو صادرات چې په بالټیک سمندر کې د نوټ استریم لومړی پروژه د پایپ لاین له لارې ترسره کیږي تر 10 ورځو پورې درول سوي دي. د روسیې ګازپروم شرکت چې په همدا وروستیو کې اعلان کړی دی د جرمنی او کاناډا شرکتونو لخوا د ټربایننو په تعمیر او ساتنه کې د ځنډ په دلیل د نورد استریم یو پایپ لاین د ګیس وړاندې کول تر پام وړ اندازې پورې کم کړی دی. اوس یې د اوټومیشن تجهیزاتو او د میکانیکي پروزو د ازمایښت په شمول د تعمیر او ساتنې په خاطر اروپا ته د روسیې د ګیسو د صادراتو د بشپړېدا خبر ورکول سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې ماسکو په کراتو خبرداری ورکړی و چې د لویدیځې هیوادونو د ځنډ او په ملګرتیاو کې لټي دغه پایپ لاین له لارې د ګیسو د جریان د بشپړ بندېدو سبب ګرځېدای سي. نورتستریم یو پروژه په کال کې د جرمني شمالي برخو ته د کابو 55 میلیارد مکعب متره غاز او بیا له هغه ځای مختلف اروپایي وادونو ته منتقلوي، چې دغه اندازه اروپا د لوی وچې د ګیسو صد پاسه 40% اړتیا بشپړه کوي. د روسیه گازپروم شرکت په روسي فیصلې سره اروپا او په تیره بیا جرمني له جدي بحران سره مخامخ سوې ده. دوی د راتلونکي ژمي د ساړو شپو ورځو او د غراز په اروپا کې د ګیسو د کمښت اقتصادي اغیزو په باب اندېښمن دي. د ګیسو بندېدا سبب سوې سو اروپایي وادونه د ګیسو د هغو زیرمو له اندازې چې د ژمي موسم لپاره یې زیرمه کړي دي استفاده وکړي. حتی ځینې اروپایي هیوادونه د دې په ځای له نورو سرچینو څخه په استفادې سره د ډبرینو سکرو تولید ته د بیرته ګرځېدا په فکر کې دی. لکه څنګه چې جرمني د ګیسو په مصرفولو کې د بچت لپاره اعلان کړی دی، د خپلو ډبرینو سکرو بټۍ له چینل سره یو ځای کوي. د روسیې او اوکراین د جنګ په پیلېدا سره اروپایي هیوادونو د امریکا له سیاستونو څخه په پیروي سره له اوکراین ملاتړ ته وارد سول او په دې لړ کې د روسیې په ضد ډېر سخت بندیزونه ولګول. دغو هیوادونو له روسیې د ګیسو او تیلو د اخیستو د کمولو موضوع مطرح کړې او پر ماسکو یې د فشار د اعمالولو په خاطر د ګیسو د اخیستلو د کمېدا خبرې کولې، خو دغه بندیزونه تر دې دمه بریالي سوي او اپوټه نتیجه یې ورکړې ده او اوس د هغو اروپایي وادونو لپاره شرایط ډېر سخت سوي دي چې د روسیې د انرژۍ له زیرمو سره پیلتیا لري. اروپا په تیرو میاشتو کې د روسیې په ضد د بندیزونو له امله د سپنګو د بحران په دلیل ګیسو د بیو له ډېر زیاتېدا سره مخامخ سوي دي. د جرمني د چارواکو په وینا د دغه هیواد د ګیسو د زیرمه کونې تاسیسات دمګړی 60% چې د دغه موسم لپاره له معمولي حد ډیر کم شمیرل کیږي او د روسیې د ګیسو د صادراتو د بندېدا په بڼه کې به جرمني د یوازې د دوو میاشتو لپاره کافي ګیس ولري. د جرمني د باوریا ایالت د صنایعو د ټولنې عمومي مدیر برترام بروسرت په دې زمینه کې ویلي دي، د روسیې د ګیسو د وارداتو ناڅاپي کمښت په دغه هیواد کې د کابو 15.6 میلیون کار کسبونو د له منځه تلو سبب کېدلی سي. په حقیقت کې به د ګیسو بحران د اروپایي هیوادونو لپاره ډېرې پایلې ولري. د سونګو د بیو زیاتېده، د تولید د لګښتونو ډېرېده، د اقتصادي ودې کمېده او په دې پسې د انفلیشن او بېروزګارۍ له زیاتېدا سره په یو وخت په نړیوال اقتصاد کې د اروپا د اقتصادي ځایګۍ له لاسه ورکول اروپا ته د روسیې د ګیسو د بهیر د بندېدو په جدي پایلو کې شمیرل کیږي. د هنګاري لومړي وزیر ویکتور اوربن خبرداری ورکړی و، اروپا د روسیې په ضد د بندیزونو په دلیل د یو نړیوال اقتصادي بحران په درشل کې ده او له روسیې د ګیسو د وارداتو ممنوعیت د اروپا اقتصاد د نابودۍ په لور کاږلی دی. اوس اروپا له یوه داسې جدي بحران او ستونزو سره مخ ده چې د ټولنیزو اعتراضونو او حتی په خپلو کې د سره ویشل کېده او د اروپایي اتحادیې د بېلېدا زمینه جوړونکې کېدلی سي. دا په داسې حال کې دی چې واشنګټن چې اروپا یې له دغه نیابتي جنګ ته کاږلې ده، د دې جوګه نه دی چې د انرژۍ له بحرانه د اروپا د ویستلو لپاره کوم اغېز شندونکی اقدامات وکړي. دغه وضعیت ته په پام سره داسې ښکاري د دغه بهیر د دوام په بڼه کې د ګیسو جنګ د اروپا یا حتی د نړۍ د بدلونونو بهیر سره بدل کړي. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانا
دوستانو د تاریخ لایو بلې پانی سره زه جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شوم. نن به بیا هم درته د تاریخ یو بلا پانا بیان کړو. ایزانو نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال چنګاخت میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې لا 14مه او د 2022 میلادي کال د جولای لا 14مه نیټې سره سمون خوري. یوزرو 950 کالا پخوا د زنو تاریخی قولونو په اساس د څلور شپیتم میلادی کال د جولای په 14مه نیټه د روم د امپراتوری په پلازمینې روم ښار کې لوی اور ولګیده. د دې لپاره چې د هغه وخت ډیرو ودانه له لرګیو څخه جوړو په یوه لږه موده کې د دغه لرغونی ښار ډیره برخه بیا وسوځیده او په دغه پیخه کې دغه خار ډیر خلک هم وژل شول. دغه اور لګیدنه در روم خونړی امپراتور نیرون ته یوه ښه پلمه شوه چې د اور په لګیدو کې عیسویان تورن کړي او د هغوی څخه لا سلو نه زیات کسان قتل عام کړي. یو دیرش کاله پخوا د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې په 22مه د ایران یو پوه علامه سید طاهر سید زاده هاشمی د ایران په لویدیځ کې د کرمانشاه په شاوخوا کې وفات شو. هغه په خپل ژوند کې د دینی علومو د شاګردانو د روزنې له لارې د اسلامي معارفو په خپروي او پراختیا د ډیرو کتابونو په تالیف او موعظې کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي. علامه سید زاده هاشمی د خوشخطه په زمينه کې د عثماني ترکان په سټایل کې ډیره پوهه درلوده او د قران مجید په کتابت سربېره د حضرت امام سجاد علی السلام د دعاګانو ټولګه صحیفه سجادیه هم لیکلې ده. هغه چې په فارسی، عربي او کوردی دریو ژبو بشپړه پوهیده په دغه دریو ژبو کې د شعر په بیلابلو چوکاټونو کې ډیرې قصیدې، غزلونه او شعرونه ویلي. دو ویش کاله پخوا د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې په 22مه نیټه ستر فقیه او عالم آیت الله سید محمد وحیدی شبستاری په 40 کلنۍ کې وفات شو. دغه لوی عالم د مقدمتی زده کړو وروسته په 40 کلنۍ کې قوم ته لاړ او له لوړو زده کړو سره په یو وخت فلسفه، کلام او عرفان درسونه له حضرت آیت الله شیخ مهدی مازندرانی او مرزا محمد علی شاه آبادی څخه زده کړل. هغه د خپل زیږنځي د اوسیدونکو په بیا بیا بلنې سره د ایران په لویدیځ کې شبستر خار تستون شو او کابو لس کاله ډیر زیات علمي او دینی خدمات ترسره کړل. آیت الله وحیدی په کردستان او آذربایجان غربي ولایتونو کې د اهل بیت علیه السلام د مذهب په خپرولو کې ډیره زیاته هڅه وکړه او په دغو دوو ولایتونو کې په ډیرو زیاتو جماعتونو او امام بارګاو جوړولو سربیره ډیر زیات مبالغه هم ورزل. آیت الله وحیدی د اسلامي غورزنګ په پیلیدو سره د تقلید له نورو مراجعو سره مټ په مټ ویناوې وکړې او ډېرې اعلامیه او پیغامونه یې خپره کړل او د ایران په لویدیځو ولایتونو کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې ډېر فعال رول ولوباوه. او د جولای 14مه نیټه د رومانیا هیواد خپلواکۍ ورځ ده. رومانیا د 1898 میلادي کال په دغه ورځ د عثماني امپراتورۍ څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه. رومانیا د اروپا په جنوب ختیځه برخه او د تور سمندر په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. دغه هیواد 22 میلیون نفوس لري او د هغوی مذهب ارتوډوکس دی. رومانیا هیواد له 15مې پیړۍ د عثمانیانو تر سلطې لاندې و چې په 1898 رومانیا هیواد د عثمانیانو پر ضد له روسیې سره یو ځای شو او تر 1898 کال پورې دغه جنگ دوام وکړ. په دغه کال کې د جولای په 14مه نیټه او د برلین په کانګرې د مصوبې په اساس رومانیا پر رسمي توګه خپلواکه شو او درې کاله وروسته په بشپړه او قطعي توګه خپله خپلواکي لاسته راوړه. د رومانیا ملي ورځ د دسمبر لومړۍ نیټه ده.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو اوس په افغانستان کې د بهرنیو موسساتو او انجوګانو د فعالیتونو په اړه یو خبرونه ته غوښتي. د پروګرام په دوام کې به هم په تیرونی کې د امریکا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او تاسو له حضور رخصت اخلو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو.
پا افغانستان کې انجوګانی د سلامونو په وړاندې کولو سره وسام زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید تورانی سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوم چې په افغانستان کې د بهرنی انجوګانو د فعالیتونو د خبرونې شپږمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ترې استفاده وکړئ.
گرانو قدرمنو دوستانو، د دې لړۍ په تیر خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکې او ناتو لبرید سره هممهاله د لویدیزو هیوادونو د کلتوري یرغل په اړه وغږیدلو. په دې اړه چې لویدیزو هیوادونو د پوځي یرغل تر څنګ د دولتي او غیر دولتي ادارو یا این جی اوز په وسیله کلتوري یرغل هم ترسره کړی او په خارونو کې د خاریزو پر ژوند یې څه ډول اغیزې کړي دي تاسو ته مو معلومات درکړل. ومو ویل چې د کلتوري یرغل هدف دا دی چې خلک د خپلو موخو سره مل کړي. په لنډه توګه مو ویل چې په کلتوري یرغل کې دښمن له نرمو رودو څخه کار اخلي، یعنی په غیر مستقیمه توګه د خپلو تبلیغاتو مرستندو یا زده کړو په وسیله خپل پلانونه د افغانستان د عامه خلکو په تیره بیا د ښځو، ځوانانو، محصلینو او حکومتي چارواکو لپاره تعقیبوي. د دې یرغل تر ټولو مهمې موخې د اسلام د کلتور او دودونو له منځه وړل او د نیو لیبرالیزم افکارو ترویج دی، چې د هغوی پر بنیاد د افغانستان خلک د بهرنیو یلغرګرو په وړاندې خپل همیشنی مقاومت ختم کړي او د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري برخلیک د تعقیبونې چارې لویدیزو هیوادونو ته وسپاري.
کوم څه چې مشخص په افغانستان کې د لویدیز کلتوریز یرغل د عواملو پرته نه ترسره کیږي، بلکې د افغانستان په ټولنه کې هم ځینې داسې لاملونه او زمینې موجودې دي چې په غوښتې یا ناغوښتې توګه له دغه یرغل سره مرسته کوي. په تیرو بحثونو کې د ځینو لاملونو لکه د اسلام تر نامه لاندې افراد پالنه، شاته جاروتل چې د لویدیز د غلیمانه او دسیسو سره تړاو لري، همدارنګه نه ختمیدونکې ناامنۍ، بېوزلي او داسې نورو لاملونو ته مو اشاره وکړه چې د کلتوري یرغل زمینه برابروي. د افغانستان په ټولنه کې هغه څه چې لویدیز پاله اقلیت د لویدیز ژوند له سبک او سټایل د اثر اخیستلو د عادي خودلو لپاره د افغانستان په ټولنه کې په هغوی تأکید کوي، دا دی چې د لویدیز پالو د جریان جوړېدا او په افغانستان کې د لیبرال کلتور خپرېدا د امریکا تر پوځي برید مخکې، یعنی د امان الله خان او د حبیب الله خان په دورو کې جړې لري. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې اوسنی غرب پالنه د دې هیواد د تاریخي رون اندی یا روشن فکری د بهیر سره ډیر توپیر لري. په هغه وخت کې افغان روشن فکران چې د لویدیز دیموکراسي څخه متاثر و د وطن پرستی احساس درلودل او د بچایانو د ظلم د ختمېدو او د خپل هیواد د پرمختګ او ادل لپاره لاري لټولې. خو په اوسنی و شرایطو که پا افغانستان که ده ناتو او ده امریکا تر یرغل لانده لویدیس پال افغانان اکثرن داسه کسان ده چه ده لویدیس پر کلتور بنده مینان شوی او هیل لری چه لویدیس و هوادونو تا مهاجرت او کدو.
همدغه توپیر سبب شوی چې د افغانستان عامه خلک اوسنیو لویدیز پالانو ته په بد سترګه وګوري، پرې بې باوره شي او اغیز ترې وانخلي. البته په عین حال کې باید یاد ولرو چې د افغانستان ټولنه د جوړښتي لاملونو په وجه هم د هر ډول پوځي او فرهنګي یرغل په وړاندې مقاومه ده. د افغانستان د ټولنې اصلي برخه اوس هم د صحرا خلک دي چې پر خپلو مذهبي باورونو او پر خپل دود او رسم باندې پکلکه ولاړ دي. په همدې خاطر په اوسنیو حالاتو کې کله چې د افغانستان په ټولنې باندې د لویدیز د کلتوري یرغل خبرې کیږي، یوازې د افغانستان د خار اوسیدونکي په نظر کې نیول کیږي چې د هغوی یوه وړه برخه د لویدیز د لیبرالیزم، سیکولریزم او لایزم سره دلچسپي ښکاره کوي. خو د دې سره سره هیڅ شک نشته چې دغه اقلیت د سیاسي ځواک، رسنیز او اقتصادي اړمونو او اوزارونو په لرلو سره کولی شي چې په ټولنه کې د لویدیز او امریکې د کلتوري نفوذ سره مرسته وکړي. په تیره بیا دا چې د تیرو څلوېښتو کلونو په جګړو کې افغانستان د بیلابیلو اړخونو څخه تاواني شوی او په کلتوري بڼه کې هم له سترو زیانونو سره مخامخ شوی دی.
د افغانستان پر ټولنه باندې د لویدیز پالو د لژکیو د رسندوی اثر اچونې او د پایلو په ډګر کې باید د دو ټکو ته پام وشي. لومړی د لویدیزو او داخلي رسنیو د شمیرنو او د څرنګوالي مسله ده چې د امریکا او ناټو د اشغال سره سم د لویدیزو هیوادونو د مالي مرستو په وسیله رامنځته شوي دي او د افغانستان هر ګوټ تر پوشش لاندې راولي او ډول ډول خبرونه، شونیز او هنري خپرونې، فلمونه، ډرامې خپروي. دا معلومداره خبره ده چې یا د رسنۍ د خپلو ملاتړو فرهنګي ګټې پالې د راډیو دری د راپور سره سم دوی شله په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. جرمني په افغانستان کې 2 میلیارد او 800 میلیون ډالر لګولې دي چې د دغو مرستو عمده برخه د افغان رسنیو پر رامنځته کېدو باندې خرڅې شوې دي. د دې راپور سره سم امریکا او لویدیزو هیوادونو په افغانستان کې 15 ټلویزیوني چینلونه او 104 راډیویي استیشنونه رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې هیواد کې د مخابراتي چینلونو له ودې سره د افغانستان 85% وګړي رسنیو ته لاسرسی پیدا کړي. خو باید پام ووي چې د دې ودې سره د افغانستان خلک په عین حال کې د سلګونو سټلایټي چینلونو دورانونکي اثراتو سره هم مخامخ شوی دی. بل موضوع دا ده چې د نیو لیبرالیزم په مروجه دا کې د لویدیزو رسنیو د پروګرامونو رول جدي نه دی، بلکې د دغو پروګرامونو اثرات او پایلې په اوږدمهاله موده کې راښکاره کیږي. البته د افغانستان اوسنۍ ټولنه د کارپوهانو له نظره یو سنتي او په مذهب باورونو باندې ولاړه ټولنه ده چې د اسلام او د خپل دود د مخالف مفکوره په وړاندې په شدت سره مقابله کوي او نه تسلیمیږي. په افغانستان کې په تیرو دوو پیړیو کې د مخکنیو نړیوالو قدرتونو لکه د برتانیې او شوروي د یرغل او کلتوري سلطه غوښتنې ردېده، د دې ښودنه کوي چې د پردیو په وړاندې د افغانانو د مخالفت فرهنګ او کلتور د امریکایي یرغلګرو سره هم د سازښت اراده نه لري. خو معلومه نه ده چې د اشغال د اوجدېدو او د هغوی د کلتوریزو سلطغوارو فعالیتونو سره سره دغه کلتور به د افغانستان د نیمې نسلونو ترمنځ هم ژوندی پاتې شي او کنه.
هغه څه چې د پوځي او کلتوري یرغل د اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو او شخصیتونو د اندېښنو د زیاتېدو سبب ګرځي، دا دي چې لویدیځه نړۍ د خپلو پخوانیو استعماري تجربو او د شوروي تېروتنو ته په کتو سره په پوره تیاری او هوښیارتیا سره افغانستان ته راغلې ده او هڅه کوي چې په دې هېواد کې د خپلو سیاسي او کلتوري نیو لیبرالیستي پروګرامونو ته مخ ته بیول د افغانانو د مذهب او دود سره په مخامخ ټکر کې را نشي. په دې اړه افغان څېړونکی ډاکټر لطیف طبیبی وای، په افغانستان کې د لویدیځ اوسنۍ ډاکټرین هم هغه د نړیوال سیاسي او اقتصادي لیبرالیزم دی چې د ډیموکراسۍ تر عنوان لاندې په افغانستان کې پلی کیږي. دغه ډاکټرین د پیسو او تبلیغاتو پر مټ توانېدلی چې د دې هېواد ځینې روڼ اندي او خلک په خپل حصار کې راولي. له دې سره سره طبیبي زیاتوي، په افغانستان کې تر ټولو مهم کلتوري او ټولنیز تعارض یا ټکر دا دی چې لویدیځ پردي ارزښتونه د افغانستان له ځایي ارزښتونو سره په تعامل کې په طبیعي او برابره توګه نه دي مطرح شوي، او بله دا چې لویدیځوال خپل ځان برتر ګڼي او په ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي، روزنیزو او کلتوري ډګرونو کې خپل رابطه استعماري منعکسوي.
د دغه شان ټکرونو لښکار کېدو سره چې د لویدیځوالو له پوځي ځواکونو، انجوګانو او رسنیو له شتون سره د افغانانو د مخ په زیاتېدو، مخالفتونو او مقابلو سبب ګرځېدلی، په نړیواله کچه کې هم د نظر خاوندانو دغه نتیجې ته رسېدلی دي چې امریکا او د هغه ملګرو په افغانستان کې په ټول سیاسي، کلتوري، پوځي او ټولنیزو ډګرونو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي او په پای کې بله چاره نه لري مګر دا چې افغانستان څخه ووزی. د هاروارد په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد سټیفن والټ په افغانستان کې د امریکا پر ماتې خوړلو باندې په ټینګار سره وایي، دغه ماته په اول سر کې ځان په پوځي بڼه کې ښکاره کړه. واشنگټن د کلونو په تیریدو سره په افغانستان کې خپل سیاسي موخې، یعنی دولت جوړونې ته هم نه ورسېد. د دې ماتې دلیل روښانه دی، ځکه چې هیڅکله او له هیڅ یو منطق سره د منلو وړ نه دی چې د افغانانو برخلیک د بهرنیانو له لوري وټاکل شي، کوم چې له 2000 مایل لیرې نه افغانستان ته راغلي وي. وارد همدارنګه زیاتوي چې په افغانستان کې د ټولنې د کلتور لپاره د لویدیځوالو هڅې د دې سبب ګرځېدلی دی چې د دې هېواد خلک له لویدیځ څخه کرکه وکړي، چې نتیجه یې په دې هېواد کې د لویدیځوالو ماته ده.
رانو دوستانو، په افغانستان کې د فعالو بهرنیو این جی او ګانو په حقلمو زمونږ د نننې پروګرام هم واورېدو، په دې هیله چې د پام او خوښي وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې سره مونږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خوشحاله اوسئ. Thank you.
بے نقابہ امریکہ۔
ګلون اوریدونکو سلامونه مو منئ د خبرونې په دې برخه کې۔ په تیرې اونۍ کې د امریکا د مهمو بدلونونو نومې 19 پروګرام سره حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
ایلیا دورانی
ستاسو خدمت ته حاضر شوې ده په دې هیله چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري۔
د خپلواکۍ د ورځې د جشن له دستورو بیا د ډرایوینګ د خلاف ورزې په وجه په یو تور پوستي د کابوش پیتو مرمیو وشتل، په خپل هیواد د امریکایانو د بې باورۍ ریکارډ ماتول، د نیابتي جنگونو په اجرا کې د پینټاګان د رول افشا، د امریکا د مالی بازارونو 13% غورځیدل، او په امریکا کې لیوې لیبارټری د کورونا پراوتلو د یو ساينس پوه اعتراف په تیر یو اونۍ کې د امریکا له مهمو بدلونونو څخه و۔ عزیزانو اوس هم د زنو بدلونونو تفصیل تستاسو پام غواړو۔ د امریکا د خپلواکۍ د 226 کلنې جشن په لومړۍ ورځ په ایلینوی کې په دغه جشن کې په ګډون کوونکو د وسلوال کس په ډزو کې کابو 10 کسان مړه او ژوبل شول او یو غمی زره مسته شوه۔ د دوشنبه ماخام و چې یو مسلح کس د ایلینوی ایالت په شیکاګو کې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ په مراسمو کې په حاضرو کسانو ډزې وکړې او 6 کسان یې مړه او 13 ژوبل کړل۔ دغه ډزې د شیکاګو په هایلینډ پارک کې شوې دي۔ د رپ سټایل سندرغاړې 22 کلن رابرټ کریمو د دغو ډزو عامل و چې ونیول شو۔ که څه هم لا د دغه یرغلګر د ډزو انګیزه نه ده معلومه، خو د امریکا په ټولنه کې روان بدلونونه او رستې ډزې عموما په توکمیزو انګیزو سره کیږي۔ که څه هم په شیکاګو کې په ډزو کې توکمیزه انګیزه نه ښکاري، خو په امریکا کې په واکمنو شرایطو د اعتراض او مخالفت په سترګه ورته کتلی شو۔ د امریکا داخلي امنیت وزیر الخاندرو مایورکاس په درسته امریکا کې د وسلوالو توتريخوالو د زیاتېدو لپاره د هر اړخیز یا عمومي ټکي استعمال کړي او دغه بحران د مخنیوي لپاره د ټولو خلکو د ګډون غوښتنه کړې ده۔
د امریکا پولیسو 13 د هغو مامورانو د ورده د کیمرې فلمونه خبر کړل چې د جیلن واکر په نامه د یو 25 کلن تورپوستي ځوان په قتل تورن دي۔ د اوهایو ایالت د اکرون ښار د پولیسو د ادارې مامورانو یو تورپوستی کس چې د جون په 8 سهار د ډرایوینګ د قانون د یوې خلاف ورزې په وجه په تعقیب کې وو په 6 مېرمیو وواژه۔ د پولیسو لخوا د جیلن واکر وژله په دغې سیمې کې د پولیسو د تاوتریخوالي په اعتراض کې د مظاهرو سبب شوه۔ د امریکا پولیسو د معترضانو د لاریون په ځواب کې له هغوی سره ونښتل او د اوښلنو ګازونو په ویشتلو سره د هغوی د تیت پرا کولو هڅه وکړه۔ په دې اونۍ کې وسلوال تاوتریخوالي یوازې په دغو دوو موردونو نه لنډیږي، بلکې 13 جمعه تر دوشنبه پورې په امریکا کې د ډزو 500 موردونو راپور شوي او په دې وخت کې یوازې په 5 ایالتونو کې د ډزو راپور نه دی راغلی۔ په دغو ډزو کې 260 کسان مړه او 570 نور ژوبل شوي دي۔
په امریکا کې د مونموس په هنتون نظر غوښتنه خی چې 80% امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې په غلط لوري روان دی. له 2013 کال چې مونموس په هنتون نظر غوښتنه پیل کړې ده، دغه په غلطه لار د تللو فکر په بیساری توګه زیات شوی دی. همدغه راز په امریکا کې یو بل نظر غوښتنه د بایډن د کمزوري عمل او په ګډون کوونکو کې د هغه د مقبولیت د کمیدو خود نه کوي. په دې ډول چې د مقبولیت محبوبیت د کمیدو دغه اندازه له 1940 کال او د ریچرډ ریک نیکسن د ولسمشرۍ تر دورې هم بې ساري بلل شوې ده. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې لخوا د شوې نظر غوښتنې د نتیجو له مخې د بایډن محبوبیت تر ټولو ټیټې سویې ته رسېدلی او 90% ته راټیټ شوی دی. په عین حال کې د هاروارډ پوهنتون او هریس مؤسسې نوې ټول پوښتنې ښیي چې 80% امریکایان باور لري چې هیواد یې په غلطه لار روان دی. په عین حال کې په دغه نظر غوښتنه کې له ګډون کوونکو څخه 81% د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن له بیا کاندیدېدو سره مخالفت او یوازې 29% یې موافقت کړی دی. د امریکا د شناندی دان بار په وینا په داسې حال کې چې د بایډن د ولسمشرۍ له وخته یوازې 2 کاله تیریږي، امریکا تر بل هر وخت زیات د وسلو د کنټرول، د جنین یا سخړې د غورځولو او داسې نورو مسایلو په سر په 2 نظره او اختلاف اخته شوی او اقتصادي وضعیت هم بد ګڼل شوی دی.
امریکایي خبرونه انټرسیټ په یو راپور کې اشوا کړی چې د امریکا دفاع وزارت په څلورو کلونو کې تر 2000 کال پورې په لویدیځي آسیا او د آسیا په اوقیانوسي سیمه کې د بهرنیو او نیابتي ځواکونو په وسیله 4 پټ عملیات کړي دي. د انټرسیټ د راپور له مخې د دغو عملیاتو پروتوکول دومره پټ دی چې د ترسره کولو ځای، دوام، اهداف او د بهرنیو کارول شوي ځواکونو پیژندګلوي، حتی د امریکا د خارجه وزارت د اصلي چارواکو او د کانګرس د اړوند کمیټیو لغړو هم پټ پاتې شوی دی. د پینټاګان د دغه پټ پروګرام کرکتونکي وایي دا پروګرام د پوجین خطو او کارکیج د زیاتېدو پر خطر او په دغه شان خطو کې د امریکایانو د ښکېلېدو د خطر په زیاتېدو سربېره ممکنه ده په دوی کې ځینې یې له قدرته د غیر قانوني استفادې مستحق وي. د دغه خپرونې په لیکنه لاسترغلی سندونه دومره سانسور او محدود کړی شوی دی چې د هغو هیوادونو چې دغه پروګرامونه پکې اجرا شوی دی د تشخیص او معلومولو کار ډیر زیات سختوي.
فائنانشل ټایمز اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو بازارونه د سوانګو د بیې او انفلیشن له زیاتېدو وروسته په روان کال کې تر 1.5% لوېدلو سره مخامخ شوي دي. د فائنانشل ټایمز د راپور له مخې په راتلونکي ژمي کې د اروپا د غازو د تامین په باره کې د اندېښنو په زیاتېدو او له ډېرنده انفلیشن یا پړسوب سره د مقابلې لپاره د ګټې د نرخ د زیاتولو لپاره د امریکا د مرکزی بانک له فیصلې وروسته د نړۍ اقتصاد پوهان د لویدیز د اقتصاد راتلونکي ته هیله من نه دي. گولډمن ساکس مؤسسې هم له 15% څخه 1.5% ته د امریکا د اقتصادي تمتیا د رسیدو د خطر خبر ورکړي او په راتلونکو 2 کلونو کې د تمتیا د احتمال تر 80% اټکل کړی دی. د مودی تحلیلي مؤسسې تکړه اقتصاد پوه مارک زندی هم وویل په راتلونکو 12 میاشتو کې تمتیا ته د امریکا د ننوتلو احتمال به کابو 30% وي. د امریکا په مالی بازارونو کې د دریو لویو ګرافونو لویدل خي چې مالی بازارونو له 1928 کال څخه په بیساری توګه ډیر بد پیل لرلې دي. ډاو جونز صنعتي ګراف د 2022 کال لپاره د 15.86 فیصد غورځېدو او اس اینڈ پی چې د 500 لوړو شرکتونو د ګډ کډ چار خودون کې دی د 1.09 فیصد غورځېدو سره مخامخ دی. لبل خوا نزدک او ایم ایس چې د امریکا د ټکنالوژي د شرکتونو د بازار کرچار جاجوی د کورونا له 13 ورسته تر ټولو زیات کمخ لیدلې او ارزخ یې د کال له پیله تر اوسه 13.33 فیصد راغورځېدلې ده.
جیفری ساکس چې دوه کاله د نړۍ په مشهور طبي مجله لینسټ کې د کووېډ د کمیشن مشري په غاړه لرله وویل سارس کووېډ دوه ویروس چې د کووېډ 19 د وبا کېدو یا خپرېدو سبب شوی طبي سرچینه نه لرله او په متحده ایالاتو کې لا یوې بیولوژیکي لیبرټری راوتلې ده. د امریکا د مشهور اقتصاد پوه او شناندی وویل زه له دوو کلونو کوټلو تحقیقاتو وروسته یقینا دې نتیجې ته ورسېدم او قایل شوم چې دغه ویروس د امریکا له یوې لیبارټری راوتلی دی. ساکس همداراز وویل چې د لینسټ معتبرې مجلې د کووېډ 19 د کمیشن د مشر په توګه په دې اړه لا ډیر معلومات لري. هغه ویلي زما له نظره دا یوه لویه بایوټیکنالوژیکي غلطي ده او یوه طبي پیښه نه ده. د 2019 کال له دسمبره تر اوسه د شمیرنو له مخې په نړۍ کې کابو 15.6 میلیونه خلک په کرونا اخته شوي دي چې په کې 6 میلیونه او 3,80,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
محترم اوریدونکو د بے نقابه امریکا پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروگرامه له تاسو اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ. Thank you.